اوریدونکو ستړي مشي او وخت اورځي 9 بجې شوی نن د اتوار ورځ د 2015 کال د جولای د میاشتې شپږویشتمه منیټه ده. هیله لرم چې ورځ به مو ښه پیل کړی وي. د نن ورځې د مشال ډیو 9 ساعته خپرونو پیل په سلام پښتونخوا کوو چې لومبه به پکې تاسو ته خبرونه وړاندې کوم او له هغې وروسته به له خپلو خبریالانو سره خبرې کوو او یو څو سندرې به هم دراوروو. خو لومړی تاسو ته د سات تازه خبرونه وړاندې کوم. لومبه د مهم خبرونو لنډیز. په پاکستان کې سیلابونو لسګونه کسان مړ کړي دي. د پاکستان پوځ وایي په هر قیمت د اقتصادي راهداري منصوبې سرته رسولو لپاره ژمن دی. او له طالبانو سره د سولې په خبرو کې د افغان حکومت یو استازی وایي د خبرو اترو په دویم پړاو کې به د کوټې شورا استازی او همدارنګه په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر استازی برخه ولري. او زه خبرونو تفصیل. په پاکستان کې د وروستیو بارانو له وجې د مړو شوو کسانو شمیره شاوخوا 240 تر رسیدلې ده. د مشل ډیو خبریال وایي پرون د چترال په سیلاب ځپلو سیمو کې 40 مړي نور موندل شوي دي چې ورسره په دغه سیمه کې د سیلاب له وجې د مړو شوو کسانو شمیره 150 ته رسیدلې ده. په چترال کې څه باندې 200 کلي سیلابي اوبه وړي دي. د خبر پښتونخوا د پتونو په وړاندې د مبارزې ادارې ویاند لطیف الرحمن پرون مشلډو ته ویل چې تېره ورځ د سیلابونو له وجې د چترال په ملوکو سیمه کې د یوې کورنۍ 8 کسان مړ شوي دي. د خبر پښتونخوا حکومتي چارواکي وایي چې د چترال درې مهمې لارې لا هم بندې دي. بلخوا په پنجاب صوبه کې هم په زرګونو کسان له سیلابونو متاثره شوي دي. پاکستانی رسنۍ له پتونو سره د مبارزې کمی ادارې په حواله وایي دې وخته پورې په پنجاب کې څه باندې 400 کلي سیلاب ځپلي دي چې پکې 3 کسان مړ شوي دي. د پاکستان د موسمیاتو محکمې د خالی په ورځو پر خپل ویبپاڼه خبر ورکړی وو چې په راتلونکو شاوخوا 15 ورځو کې به د خیبر پښتونخوا په چترال او ګلګت بلتستان کې د پشکال د بارانونو لړۍ روانه وي. د یادې ادارې په وینا له دې بارانونو سره په ځینو سیمو کې د سیلابونو خطر هم شته. د پاکستان پوځي مشر جنرال لاهیر شریف ویلي دي چې د اقتصادي راهداري پر ضد د مخالفینو له کمپاین خبر دی او پوځ په هر قیمت د دې منصوبې سرته رسولو لپاره ژمن دی. د پاکستان د پوځ مطبوعاتي څانګې ایس پی آر پرون په خپل یو بیان کې ویلي دي چې راهیل شریف د خالی په ورځ د بلوچستان د پنجګور سیمې دوره وکړه او هلته یې د راهداري منصوبې له مخې د لارو په جوړولو د روان کار جاج واخیستو. بیان کې راغلي چې د پاکستان چین اقتصادي راهداري لاندې د پوځ د تعمیراتي ادارې ایف ډبلیو او یولس یونټ په بلوچستان کې په کار بوخت دي. د پوځ مطبوعاتي څانګې بیان نه زیاتوي چې د پوځ مشر ویلي دي چې د اقتصادي راهداري منصوبه او ګوادر ډېر مهم ستراتیژیکي حیثیت لري. یاد وي چې سږ کال د چین ولسمشر لخوا د اسلام آباد د سفر پر مهال د پاکستان چین اقتصادي راهداري په منصوبه لاسلیک وشو چې له مخې به یې له ګوادره تر کاشغره یو اقتصادي راهداري جوړولی شي. د اربونو ډالرو په دې منصوبه هند د خپلو اندېښنو څرګندونه کړې وه. د پښتونخوا ولسي تحریک مشر د جوب د ټولو سیاسي مذهبي ملتپالو ګوندونو استازو قبایلي مشرانو د مدني ټولنو غړو په یوه غږ غوښتنه کړې چې د ګوادر کاشغر غربي لار دې په هر صورت جوړه کړل شي. دوی دغه غوښتنه پرون د بلوچستان په جوب کې د پښتونخوا ولسي تحریک او ویښ ادبي ټولنې لخوا د ګوادر کاشغر کوریډور د بدلون پر ضد رابلل شوې غونډه کې کړې. له غونډې وروسته د پښتونخوا ولسي تحریک مشر ډاکټر سید عالم مسعود مشال ډو ته وویل چې د پښتنو له سیمو تېرېدونکې غربي لارې لپاره د دې کال په مالي بجټ کې وفاقي حکومت پیسې نه دي ښودي.
د کریډور چې کم بجټ ته 3,650 ارب په هغه کې د ټول بلوچستان د پښتنو د پر یو انا نشته چې کریډور مونږ لراغي خو زده پښتنو قسمت به بدل شي. کران نه د پښتون سر ډرایور کې دي شي، اردلی کې دي شي، چوکیدار کې دي شي.
یا د بیچره پاکستان پاکي حکومت ته دغه تورونه ردوي او وایي چې د چین او پاکستان ترمنځ په اقتصادي کوریډور یې ټول سیاسي جماعتونه په اعتماد کې اخیستي دي. د افغان حکومت استازي وایي د وسلوالو طالبانو سره د مستقیمو خبرو اترو په راتلونکي دور کې بعد د اوربند په رامنځته کېدو ټینګار وکړي. محمد ناطقي چې د افغان حکومت له لورې د وسلوالو طالبانو له استازو سره د مستقیمو خبرو اترو په لومړي پړاو کې هم شامل وو وایي په هغو خبرو کې هم د اوربند مسله یاده شوه، خو بیا پریکړه وشوه چې په بل دور خبرو اترو کې به پر دې موضوع بحث وشي. نتکی پرون رایټرز خبر ایجنس ته ویلي د خبرو په دویم پړاو کې به دوی د بشپړ اوربند غوښتنه وکړي او هیله مند چې مقابل لوري به یې ومني. د سولې د عالي شورا غړي شاهزاده د سولې د عالي شورا غړي شهزاده شاهد هم پرون مشالو ته ویل چې د جګړې بندېدل د افغانستان د خلکو لومړنۍ غوښتنه ده. محمد عاطقي وایي د خبرو اترو راتلونکي دور کې به د طالبانو د رهبرۍ د شورا چې د کوټې شورا ورته وایي استازي او همدارنګه په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر استازي برخه ولري. د کونړ ولایتي شورا پخوانی رئیس میا حسن عادل پرون په لغمان ولایت کې د نصرګند وسلوال لخوا وژل شوی دی. د کونړ د عامې روغتیا رئیس ډاکټر سعودالله فضلی پرون مشال ته ویل چې میا حسن عادل پرون مسپخین یوه بجا وژل شوی دی. میا حسن عادل 15 کاله د کونړ د ولایتي شورا مشر پاتې شوی دی. د قرقیزستان ولسمشر په یو فرمان کې د اکتوبر 4 نیټه په دې هیواد کې د پارلمان انتخاباتو ورځ اعلان کړي. د ولسمشر الماس بیگ اوتمبایوف د فرمان پرون ماښام خپور شو. په کې د قرقیزستان د انتخاباتو له کمیشن غوښتل شوی چې آزاد عادلانه او شفاف انتخابات ترسره کړي. په دې فرمان کې همدارنګه د قرقیزستان له حکومت څخه غوښتل شوی چې د انتخاباتو په بهیر کې د امن نظم او ملي امنیت د ساتلو لپاره زوري اقدامات وکړي. او عراقي چارواکي وایي د دې هیواد په شمال کې د لامبو په یو ځای یا سویمنګ پول کې چې ډېره ګڼه ګوڼه پکې وه دوه ځن وژونکو چاودنې کړي چې پکې لږ تر لږه 12 کسان وژل شوي دي. دا بریدونه د تورو خرماتو ښار کې شوي چې د بغداد څخه 115 کیلومتره لرې په شمال کې پروت دی. ویل کېږي چې چاودنو تر 45 زیات کسان ژوبل کړي هم دي. دا تر دې مهاله د مشال خبرونه.
سلام پختونخوا،
اوردونکو سلام پختونخوا خبرونه کې اور بیا د خپل قربا اسلام مومن سلامونه ومني او په دې غړي کې به تاسو د ریپورتونه اوري. په پاکستان کې د وروستیو بارانو له وجې د مړو کسانو شمیره شاوخوا 240 ته رسېدلې او په سلګونو کورونه سیلابي اوبه وړې دي. سیلاب ځپلو سیمو کې د ممکنه بیلابیلو ناروغیو د خورېدو له کبله د خیبر پښتونخوا په ټولو لوی هسپتالونو کې بیړنۍ حالت هم اعلان شوی. یو کارپوه وایي که څه هم د سولې په خبرو د قطر دفتر او کوټې شورا ترمنځ اختلافات موجود دي خو دا به ختمیږي.
ګورو د قطر غړي لا تر اوسه پورې تیار نه دي، خو دا اختلافات داسې نه دي چې د مذاکراتو سلسله دې بنده شي، بلاخره به دغه مذاکراتو ته راځي.
د پاکستان پوځي مشر جنرال راحیل شریف ویلي دي چې د اقتصادي راهداري پر ضد د مخالفینو له کمپاین خبر دی او پوځ په هر قیمت د دې منصوبې سرته رسولو لپاره ژمن دی. د بیان ته کارپوهان څنګه ګوري؟
پیل خبر اسو دراده دي چې د پاکستان د فوز سر لخر په داسې موضوع باندې چې داخلي او خارجه چارو سره متعلق دي هغه باندې داسې ښکاره خبرې کول دا د غي منصب نه دی.
او د قبلي سیمو د وکیلانو اتحادیه په دې سیمو کې نافذ د افشار قانون د ختمولو غوښتنه کړې. بلخو د پاکستان د بشري حقوقو کمیشن یو مشر وایي
په قبایلی علاقو کې یعنی د څو ادارو د سره وجود نشته، هاي کورټ نشته لري، سپریم کورټ نشته ځکه دا هیڅ د غلطي اختیار نشته.
نور هم یو شمېر رپورټونه لرو له مشالې سره اوسئ. او زه خبرونه لومړی رپورت او ځن کو څنګه تاسو په خبرونو کې هم وردل چې پاکستان کې د وروستیو بارانو لوجې د مړو شو کسانو شمیره شوخوا 240 تر رسیدلې ده. د مشالډو خبريال چې دا محل په چترال کې دی وای پرون د چترال په سیلاب ځپلو 15 کلو کې شل مړی موندل شوی دی چې ورسره په دغه سیمه کې د سیلاب لوجې د مړو شو کسانو شمیره دیرشو ته رسېدلې. په چترال کې څه باندې 200 کلي هم سیلاوي اوبه وړي دي، بلخو په پنجاب صوبه کې هم په زرګونو کسان له سیلابونو متاثره شوي دي. د پاکستان د موسمیت محکمې د خیبر پختونخوا په ځینو نورو سیمو کې هم د سیلابونو د راتلو خبر ورکړی دی. د مشال ډیو خبریال غلام غوث چې دا مهال موږ سره د چترال نه د ټلیفون په کرخه دی، له دوی سره خبرې کوو. غلام غوث، ستړي مشي، او دغلته کې روستي حالات څه دي؟ او د چارواکو سره هم ستاسې خبرې شوي دي او د دغه ځای خلکو سره هم، نو څه حالات دي؟
جی بالکل، اشاره مومن صاحب، دا تازه چې کوم دغه سیلابي دغه دي اوبه دي، تیره ورځ بیا په بر چتار کې دغه شوي وو، بارانونه شوي وو، او بیګا د شپې چې کوم هغه سیلابي اوبه دي، نو دلته د چتال نه بره یو ریشن نومې هغه دی ځای دی، یو کلی دی، یوه دغه ده آبادي ده، هغې نه دغه کېدلې تېرېدلې وو. هلته کې چې کوم دی نو کورونو دوکانونو او چې کوم دی نو نور دغه فصلونو ته ډېر سخت زیان اړولی دی، او هغه کلی چې کوم دی نو په مکمله توګه باندې ډېر زیات دغه کړی دی، متاثره کړی دی. او تر دې دمه چې ما ته کوم د چارواکو له اړخه اطلاعات رارسېدلي دي، نو په دغه دغه کې په دې بېګاني د شپې چې کوم دغه دی سیلاب پریشن باندې تېرېدو، نو په دې کې دوه کسان چې کوم دی نو مړه هم دی، او د دې سره چې کوم دغه په دې سیمه کې په دې چترال سیمه کې د اختر نه چې کوم د سیلابونو دا لړۍ ده، هغه د مړو شمېر چې زموږ سره کوم دی نو هغه د دېرشونه هم دغه شوی دی، سیوا شوی دی، او خلکو ته ډېر زیات دغه دي مشکلات دي. ما د کوم اغېزمن شوي خلک دي د هغې سره هم خبرې اترې وکړې، اغېزمن شوو سیمو ته هم ورغلم. محبوب الرحمن د ملکو یو د مقامی د کلي چې کوم دغه کمیټې ده، د هغې یو دغه مشر دی، هغه چترال ته بېګا مشال ډیو ته دا وویل چې هغه په 200 ګنټو کې چترال ته رارسېدلی. هغې په 2.5-3 ګنټې کې خپل ځای ته راشي، نو دومره زیات دغه خلک پیاده پیاده چې کوم دی نو په مختلفو ځایونو کې چې کوم دی نو هغه سړکونه چې کوم دي دغه شوي دي، سړکونو او پلونو ته زیان رسېدلی دی. او تر دې دمه هېڅ یو سړک چې کوم دی نو واپس نه دی دغه شوی، بحال شوی. ګو چې حکومت په دې ټوله سیمه کې د ایمرجنسۍ د لګولو دغه اعلان کړی، خو چې موږ ګرځو راګرځو نو ایمرجنسۍ د پولو داسې په ایمرجنسۍ بنیادونو باندې یا په بیړني توګه د کارونو د کولو چې کوم دغه دي اساس دي، نو هغه موږ ته چې کوم دی نو په نظر نه راځي. او خلکو ته ډېر زیات مشکلات دي چې کوم خوراکي توکي دي هغې پشا کړي، او مطلب دا دی چې هغه سړکونه ملکونه اوبو دغه دي وړلي دي، نو پورته چې کوم دی نو په پیاده لارو باندې په غرونو باندې خېژي، بیا بېرته زړې لارې ته راکوزېږي چې کوم دي کې روډ دي، نو په روډ باندې په ګاډي کې مړه دي، په بل کې بیا پیاده چې کوم دی نو هغه خوراکي توکي وړلي، نو خلکو ته ډېر سخت هغه دي مشکلات دي. او تر دې دمه چې کوم چارواکو په وینا باندې په چترال کې چې کوم دغه کورونه دغه شوي دي تباه شوي دي، نو د هغې شمېره چې کوم ده نو د 300 نه سیوا شوي دي. او تازه چې د خیبر پختونخوا د وزیر اعلی له اړخه کوم خبرپاڼه راغلي ده، ما ته هم راغلي ده، نو هغې کې دا ویل شوي دي چې هغه د امر ورکړی چې زر په زر تاسو د دې دغه ورکوي، د دې نقصاناتو چې کوم دغه دی تخمینه ده هغه ولګوي، نو پورې حکومت چې کوم دغه دی نو چونکې دا سیلابونه روان دي، هغې ته هم په دې کې دغه دی مشکل دی، نو د نقصانونو هغه
ډیره مننه ستاسې نه غلام غوث. موږ به تاسو سره وخت په وخت خبرې کوو، دغه رنګې خپل اورونکو ته به تازه معلومات ورکوو. اوردونکو، چترال او خیبر پختونخوا کې لکه څنګه تاسو اوریدلو چې سیلاب یو شمېر سیمې ځپلې دي، نو همداراز سیلاب ځپلو سیمو کې د سیلابونو له وجې د ممکنه بېلابېلو ناروغیو د خورېدو له کبله د خیبر پختونخوا په ټولو لویو هسپتالونو کې بېړنی حالت اعلان شوی دی. د خیبر پختونخوا د صحت چارواکي وایي چې په سیلاب ځپلو سیمو کې د سرمنې کې دست او نورو بیمارو د خورېدو خطر دی، چې له کبله یې دوی په هسپتالونو کې ایمرجنسي اعلان کړی او د ډاکټرانو، نرسانو، د هسپتال د نورو کارکوونکو رخصتۍ منسوخ کړي دي. تفصیل د شبیل جان په دې رپورټ کې.
د خیبر پختونخوا د صحت محکمې تر مخه د چترال په شمول د خیبر پختونخوا بېلابېل برخو کې د پشکال بارانو او سیلابونو له وجې په سیلاب ځپلو سیمو کې د خراب اوبو د استعمال، د معدې او د پوستکو د یو شمېر ناروغو د لګېدو خطر ده، چې پکې د قیدس، خارخ، معدي تبو، زړې او نورو ناروغۍ شامل دي. د دغه ناروغو مخنیوي لپاره د خیبر پختونخوا ټول ډاکټران او طبي عمله چمتو کړې شوې ده، او د صوبې ټولو لویو هسپتالونو کې انتظامات مکمل کړي شوي دي. په پېښور کې د حیات آباد میډیکل روغتون مشر ډاکټر نورولی مشال ریډیو ته دغه تیاریانو په حق لوویل
موږ درې څلور واډونه کاغا پیډیاټک مریضان دي کاغا میډیکل مریضان دي دا ته موږ مختص کړی دي کله خدای دې نو کې کچې ته د مریضان وو او موږ د څکوونکو دي چې دا تحقیق کړ د سیلاب سره تړلې کومې بیماریانې دي کال رسوا د سټرایټس او یا هپاتایټس لړې څو تاسې دونه راځي چې موږ به د دې مریضان ان شاء الله
بلخوا د خیبر پختونخوا د سیاحت وزیر شهرام خان ترکی او د وزیر اعلی په هدایتو د پیښور لوی اسپتال لیډی ریډینګ د ټولې عملی چوټیانې هم منسوخ کړې شوې دي. د سینیئر او جونیئر ډاکټرانو ټیمونه هم ټاکلې شوې دي او د دوی په وینا که د چترال په شمول د صوبې نورو سیلاب ځپلو ځایونو کې هم عجد شي نو دوی به دغه ټیمونه ولیږي.
گیارہ تاریخ نے ایمرجنسی نافذ دا سولہ چھ ڈاکٹر دی نرسز پیرامیڈکس نو سٹاف دے داری تو دے چھ کچا چھٹیاں نے وغیرہ کینسل دی کیجوٹی کے وافر مقدار باندے میڈیسن ٹول اویلیبل چھوی دی اور سٹور چھ زمو کم مین سٹور دے میڈیسن حوالے سر آغی تا ہم خبرداری ور کھڑے شوی دے چھ اگین ٹول چھ سور دے کے ضروری میڈیسن دی ادویات دی اگر ٹول دا سر سٹاف اسا دی نرسز پیرامیڈکس ڈاکٹر نو سٹاف چھ سور کم بزے کے لگی پدا سے صدا غم راغے نمد پل برچول کوشش ہو
د پمبل دا چر چترال په شمول ملکن ډیویژن چرسدا نوخار او پیښور کې دا په شکل بارانون لوجي ځینو ځایونه سیلاب ځپلي دي. په خصوصي توګه ماشومانو کې د بیلابیلو ناروغو خورېدو خطر ده. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پیښور.
دا مشال ریډیو ده.
تاسو د مشال ریډیو خبرونه ته وګورئ. زو اسلام آباد ته د پاکستان فوجي مشر جنرال لاهل شریف ویلي چې د اقتصادي راهداري پر ضد د مخالفینو له کمپاین خبر دی او پوز په هر قیمت د دې منصوبې سرته رسولو لپاره ژمن دی. د پاکستان د پوز مطبوعاتي څانګې ایس پی آر پرون په خپل یو بیان کې ویلي دي چې راهل شریف د خلیفه په ورځو د بلوچستان د پنجګور سیمې دوره وکړه او هلته یې د پاکستان او چین د راهداري منصوبې له مخې د لارو په جوړولو د روان کار جاج واخیستو. نور تفصیلات له خپل خبریال اخلو چې دا محل مونږ سره د اسلام آباد نه د ټلیفون په کرخه دی. احمد الله ستړي مشي او د فوجي مشر د څرګندونو په اړه زموږ اوریدونکو ته تفصیلات ورکړي.
خدای دوی بخا اصرار څنګه چې تاسو هم د پاکستان فوج د مشر جنرال راحیل شریف خبره وکړله. د آی ایس پی آر کوم چې د پاکستان فوج د مطبوعاتو څانګه ده د هغې د بیان مطابق پاکستان چین اقتصادي راهداري منصوبه چې کومه ده د دې جوړول دپاره ایف ډبلیو یولس یونټ چې کوم دي هغه دا وخت په بلوچستان کې کار کوي او تېره ورځ چې کله جنرال راحیل شریف صاحب ته کوم بریفنګ ورکړی کې دونو په دغه مهال کوم سړکونو حوالې سره د بلوچستان وزیر اعلی ډاکټر عبدالمالک بلوچ او د فوج د جنوبي کمانډر لیفټنټ جنرل ناصر خان جنجوا چې کوم هغه هم په دغه محل موجود وو. جنرال راحیل شریف دا وینا وا چې گوادر پورت او اقتصادي راهداري منصوبه چې کومه دا به د اولس ژوند بدلولو کې او په دې سیمه کې خوشحالي چې کومه دا براولي او اقتصادي راهداري خلاف موږ د خپل مخالفین چې کوم دي هغه د ازایم نه موږ په پوره توګه خبر یو. د نوموړي دا هم وینا وا چې اقتصادي راهداري منصوبه چې کومه دا او د گوادر یو مهم ستراتیژیک حیثیت دا دوان لري او دا به موږ په هر قیمت باندې چې کوم دی دا به مکملو. اصرار د پاکستان چین اقتصادي راهداري منصوبه اف ډبلیو او چې کوم دی هغه په 15 ځایونو کې لګیا دی سړکونه جوړي او آی ایس پی آر دا وایي چې په 800 او 100 کیلومتر کې تقریبا 500 او 2 کیلومتر سړک چې کوم دی په دې باندې کار مکمل کړی شوی دی او دا لارې چې کوم دی د گوادر پورت باندې ملک د نورو برخو سره چې کوم دی دا به سره تړل کیږي. زه دا هم وایم چې د روان کال کې د چین صدر چې کوم هغه پاکستان ته راتلو وروسته د پاکستان چین اقتصادي راهداري منصوبه چې کوم په دې خچو چې تر مخه به د گوادر نه تر کاشغره پورې د اقتصادي راهداري چې کوم ده جوړول شي او دغه محل په بلوچستان کې څنګه چې ما ویل سړکونه باندې کار روان دي او وخت وخت باندې د وفاقي وزیرانو نه علاوه د پاکستان فوج مشر چې کوم هغه هم دغه ځایونو دوره وکړه.
سم ده. ډیر زیات همانه استاذ احمد الله او د مشال خبریال چې تاسو معلومات درکول چې د پاکستان فوجي مشر جنرال لاهي شریف ویلي دي چې د پاکستان چین اقتصادي راهداري پر ضد د مخالفینو له کمپاینه خبر دی او پوز په هر قیمت د دې منصوبې سرته رسولو لپاره ژمن دی. نو بلخوا د بلوچستان په ژوب کې د پښتونخوا ولسي تحریک او ویښه د بیټولنې لخوا د گوادر کاشغر کوریډور د بدلون پر ضد ولسي غونډه شوې ده. په دې ولسي غونډه کې د ژوب د ټولو سیاسي مذهبي ملت پالو ګوندونو استازو قبایلي مشرانو د مدني ټولنو غړو ګډون وکړ. په دې غونډه کې ټولو په یو غږ غوښتنه وکړه چې د ګوادر کاشغر غربي لار دې په هر صورت جوړ کړل شي. تر دې ولسي غونډې وروسته د پښتونخوا ولسي تحریک له مشر ډاکټر سید علم مسعود سره زموږ همکار خدانو ناصر مرکه کړې. راځي چې په ګډه ته وکړو.
ژوب ته خو مونږ چې کوم چاینا پاکستان اکنامک کوریډور دی د هغې په لړ کې راغلی یو چې دا اوس چاینا پاکستان نه دی، دا چاینا پنجاب اکنامک کوریډور دی. او که څوک په دې خوشفهمۍ کې وي چې په 28 مئی نواز شریف چې آل پارټیز کانفرنس کې کم اعلان کړی وو نو په عمل کې دا نشته. زما خلک د دنیا په تاریخ کې به منتخب وزیر اعظم دومره غټ دوکه چا سره نه کړل که څونه چې نواز شریف کړی ده. د پلانی کمیشن چې کم د کوریډور د روټ په حواله سره نقشه ده، په هغه کې مغربي روټ نشته. د پاکستان بجټ د دې کال والا 2015-16 په دې کې د مغربي روټ لپاره یوه آنه نشته.
د مشرقي روټ لپاره شته،
مشرقي د روټ لپاره شته. د ابه درته وایو د کوریډور چې کم بجټ دی 3,600 په هغه کې د ټول بلوچستان د پښتنو لپاره یوه آنه نشته.
نو ډاکټر صاحب، پښتونخوا ولسی تحریک هغه به څه کوي؟ یو خو دغسې ولسی غونډې دا به یوازې تر خیبر پښتونخوا کې کوي، ژوب کې تاسو وکړه، نورې به دا ستاسو پلان څه کوي، څه به کوي تاسو؟
د دې په سلسله کې موږ هلته سیمینار یو کو، بیا دلته راغلو، بیا په ترازنده کې مو کو، بیا واپس ځو پېښور کې، بیا سیمینار کوو. نو بیا هماغه نمونه د وکیلانو سره ملاوېدل، یونیورسټو ته تلل، اکیډمیا ته تلل، سیاسي ډلو ته تلل. سیاسي ډلو کې موږ د اختر ټولې ورځې چې کوم هلته سیاسي ډلې دي هغوی ته ورغلي یو، هغوی هم تحقیق هم ورکړی دی. نو دا هله ځله به بیا شروع کوو چې که چېرته دا موږ اوس اظهار نه کوو نو بیا خو کوریډور نه لاړو، قسمت رانه لاړو، یعنی زموږ په حق داسې ډاکه وچې دی چې که کوریډور مونږ له راغی خو د دې پښتنو قسمت به بدل شي. که ران نه غي نو پښتون صرف ډرایور کېدی شي، اردلی کېدی شي، چوکیدار کېدی شي. د بوټ
تاسو د پښتونخوا ولسي تحریک د مشر ډاکټر سید علم مسعود خبرې واورېدلې. که یو خوا دی وایي چې د پښتنو له سیمو تېرېدونکي غربي لارې لپاره د دې کال په مالي بجټ کې د پاکستان وفاقي حکومت پیسې نه دي خودي، نو بلخوا د پاکستان فوجي مشر جنرال اهل شریف ویلي دي چې د اقتصادي راهداري پر ضد د مخالفینو له کمپاین خبر دی او پوځ په هر قیمت د دې منصوبې سرته رسولو لپاره ژمن دی. پر دې اړه مو په امریکا کې د سیاسي چارو کارپو ډاکټر محمد تقي سره خبرې کړې. په سر کې مو ترې پوښتلي چې د پاک چین اقتصادي راهداري په اړه د پوځي سرلښکر څرګندونو ته هغه څنګه ګوري؟ نو نوموړی وایي،
پہلا خبر خو دا دی چې د پاکستان د فوج د سر لخر په داسې موضوع باندې چې داخلي او خارجه چارو سره متعلق دی هغه باندې داسې ښکاره خبرې کول دا د هغې منصب نه دی. پاکستان کې سیاسي حکومت موجود دی، میاسر نواز شریف واکمن دی، هغه که هر رنګې سیاسي مسلې کول غواړي، سیاسي پروګرامونه کول غواړي، آیا چې بلوچستان کې کول غواړي، دا هغې منصب و چې هغې په دې باندې به وینا کړې وای. او که داسې خطرات ورته راپېښ دي، غیر چاپېر دښمنانو چې څنګه راحیل صاحب شریف ویلي دي، نو باید چې خپل صدر اعظم ته دا خبره کړې وه او هغې دا خبره راپورته کړې وه. که چېرته نریندر مودي سره خبرې کوي، اکثر اشاره خو هغې د هندوستان هند طرف ته کوي. او داسې هېڅ شواهد نشته چې بلوچستان کې چې کوم هغې ورته سرمچار وایي چې کوم ازادي لپاره خلک جنګېږي، هغې ته هېڅ قسم امداد ملاوېږي افغانستان نه یا هند نه. هېڅ شواهد
ډاکټر صاحب درته وایي چې د پښتونخوا ولسي تحریک مشر سید علم مسعود او نورې ځینې پښتانه سیاستوال تور لګوي چې له پښتنو سیمو تېرېدونکي غربي لارې لپاره وفاقي حکومت پیسې نه دي ښودي، خو وفاقي حکومت دغه تورونه ردوي او وایي چې د پاکستان او چین ترمنځ اقتصادي کوریډور د ټولو صوبو په ګټه دی. نو څه وایي چې څوک په صداقت دي؟
عرض دا دی چې مال د چین دی، کاشغر نه به راپورته کېږي په دې مالګاډو باندې، په ګاډو باندې، او ساحل د ګوادر دی، د بلوچانو دی، او چودھری پکې پنجاب دی. آیا که د پنجاب لړخه پلاننګ وزیر دی، که صدر اعظم دی، که جرنیل دی، هغې خبرې کوي لګیا دي. او بیا لار د پښتنو استعمالي دي نو کدا غي پکې سوینا نشته دا غي سي نشته پدې کې نو بیا خبره دیته راشي چې دا شی یو استثنایی کوم ته کې رنگ اغسته دي او پښتنو لپاره هم بلوچستان لپاره
دا مشال ریډیو دا
مشال ریډیو خبرونه اوري ل افغان وسلوال طالبانو سره په بل دور خبرو کې به افغان حکومتي هیئت د اوربن پر مسله ټینګار وکړي. د حکومتي لوري د یو مذاکره کوونکي په وینا د اوربن موضوع به د دې خبرو اترو د ایجنډا په سر کې وي. د سولې د شورا یو غړي اهم مشال دی ته ویلي د اوربن له ټینګېدو پرته د باور جوړولو لپاره زمینه نه برابرېږي. په دې نور تفصیل اجمل ان وړاندې کوي.
د افغان حکومت د هغه حیات یو غړی چې د وسلوالو طالبانو له استازو سره په بل دور خبرو کې برخه اخلي وای د خبرو اترو په دې دور کې به چې ټاکل شوي راتلونکي اونۍ ترسره شي اساسي ټینګار پر اورو بند وي. په بریدونو او جګړو کې هر ډول کمی که موقتی هم وي کولی شي د افغانستان د سولې بهیر پیاوړی کړي. د افغانستان د سولې د شورا غړی مولوي شهزاده شاهد هم په همدې باور دی چې له یو اوربن پرته د افغانستان د سولې په بهیر کې د باور ترلاسه کول ممکن نه دي.
خلک اله امیدوار کېدای شي چې په دې دور مذاکراتو کې په ډزبندۍ باندې توافق وشي، کلي شکل باندې که په نسبي شکل باندې، مقطعي دایمي. ولیکه ډزبندۍ ونه منل شي په دې مذاکراتو به اعتماد پیدا نه شي، او چې اعتماد نه وي ولسونه به همکاري ونه کړي. نو زما غوښتنه دا ده د ازادۍ راډیو د لارې چې ډزبندۍ مسله جدي ونیول شي، دا د اعتماد سازۍ دپاره اهمه نقطه ده.
د اوربن په اړه ټینګار په داسې وخت کې کیږي چې طالبانو په دې وروستیو کې د افغانستان په بېلابېلو ولایتونو کې خپلو بریدونو ته زور ورکړی چې درنه مرګ ژوبله یې هم اړولې. تر اوسه پورې دا څرګنده نه ده چې وسلوال طالبان به د اوربن سره موافقه وکړي که نه. له بله پلوه دا هم نه ده معلومه چې که اوربند ومنل شي هم عملي به شي او که نه، ځکه طالب قمندانان په خپلو کې د سولې د خبرو اترو په اړه بېلابېل نظرونه لري. محمد ناطقي چې د افغان حکومت له لوري د وسلوالو طالبانو له استازو سره د مستقیمو خبرو اترو په لومړي پړاو کې هم شامل وای، په هغه خبرو کې هم د اوربن مسله یاده شوه، خو بیا پریکړه وشوه چې په بل دور خبرو اترو کې به پر دې موضوع بحث وشي. ناطقي وویل چې په راتلونکي دور خبرو کې به دوی د بشپړ اوربن غوښتنه وکړي او هیله من دي چې مقابل لوری به یې ومني. د نوموړي په وینا اوربن به خلک د دې خبرو اترو بریالیتوب ته هیله من کړي. ناطقي د رویټرز خبري اژانس ته ویلي چې د خبرو اترو راتلونکي دور کې به د طالبانو د رهبرۍ د شورا چې د کوټې شورا ورته وایي استازي او همدارنګه په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر استازي برخه ولري. طالب ویندویانو په خپلو خبر پاڼو کې تر اوسه په مستقیمه توګه د سولې د خبرو اترو په اړه څه نه دي ویلي، خو د کوچني اختر په مناسبت د طالبانو د مشر ملا محمد عمر په پیغام کې خبرې اترې هدف ته د رسیدو لپاره مشروع لار بلل شوې وه. ښاغلي ناطقي د رویټرز خبري اژانس ته ویلي ټاکل شوې ده چې د خبرو اترو بل پړاو د جولای په 1.5 نیټه په چین کې ترسره شي.
د سولې د خبرو په اړه مو د اجمل آن رپورټ اوریدو، او اوس راځئ د فیاض خیشګي په آواز دا سندره.
پس گنا ورانیگی اوہے گمنا پس سبب پس گنا ورانیگی تندر چھ ہر چرتا غرزیگی کور زما ورانیگی کور زما ورانیگی تندر چھ ہر چرتا غرزیگی کور زما ورانیگی کور زما ورانیگی اوہے گمنا بس سبب بس گنا رانی گی ظلم جبر میں پر ہر زلٹ کورا کوی تشدد میں نن سنگار دا پختون خوارانی گی تشدد میں نن سنگار دا پختون خوارانی گی تندر چه هر چرت غرزی گی کور زماورانی گی کور زماورانی گی کور زماورانی گی
د فیاض خان خیشگی په واسطه سندر اوریدله او اوس هم نه نیمې بجې کیدونکې دي نو تاسو ته د خبرونو لنډیز وړاندې کوم. په پاکستان کې د وروستیو بارانو له وجې د مړو شوو کسانو شمیره شاوخوا 240 ته رسیدلې ده. د مشر ډو خبریال وایي پرون د چترال په سیلاب ځپلو 15 کلو کې شل مړی موندل شوی دی چې ورسره په دغه سیمه کې د سیلاب د وجې د مړو شوو کسانو شمیره لدیر شو پورته شوې ده. همداراز د پاکستان په پنجاب صوبه کې هم په سلګونو کسان سیلاب ځپلی دي. د پاکستان فوجي مشر ویلی دی چې د اقتصادي راهداري پر ضد د مخالفینو له کمپاین خبر دی او پوځ په هر قیمت د دې منصوبې سرته رسولو لپاره ژمن دی. دا خبره د پاکستان د پوځ مطبوعاتي څانګې پرون په خپل یو بیان کې کړې. بلخوا د پښتونخوا ولسي تاریخ مشر د ژوب د ټولو سیاسي مذهبي ملتپالو ګوندونو استازو قبایلي مشرانو د مدني ټولنو غړو په یوه غږ غوښتنه کړې چې د ګوادر کاچغر غربي لار دې په هر صورت جوړه کړل شي. د افغان حکومت استازي وایي د وسلوالو طالبانو سره د مستقیمو خبرو اترو په راتلونکي دور کې بعد د اوربند په رامنځته کېدو ټینګار وکړي. محمد ناطقي چې د افغان حکومت له لورې د وسلوالو طالبانو له استازو سره د مستقیمو خبرو اترو په لومړي پړاو کې هم شامل وو وایي په هغو خبرو کې هم د اوربند مسله یاده شوه خو بیا پریکړه وشوه چې په بل دور خبرو اترو کې به پر دې موضوع بحث وشي. نوموړي دغه خبرې رایټرز خبري اجانس ته کړې دي. د قرغیزستان ولسمشر په یو فرمان کې د اکتوبر 4 نیټه په دې هیواد کې د پارلماني انتخاباتو ورځ اعلان کړي او عراقي چارواکي وایي د دې هیواد په شمال کې 2 ځانمرګي بریدونو لږ تر لږه 12 کسان وژلي دي. اوردین کو په دینی مای کې هم ساسه لپاره نړیوال او کورنی ریپورتونه لرو خو لومړی زو اسلام آباد ته چې نن د پاکستان ځنو ورسپانو په خپلو اداریو کې سره غستی ریاض مساخیل ته وښ.
نن د اردو ژبې ورسپانې جنگ خپل اداریه کې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ په مذاکراتي عمل لیک کړی دی او وایي چې روانه میاشت کې د پاکستان سیلګرۍ مقام مری کې شوی مذاکرات یو ښه ګام دی او دې سره به د افغانستان د امن او استحکام اړخ ته پرمختګ وشي او امکان دی د روانه میاشتې اخره کې د مذاکراتو بل پړاو هم وشي. اداریه وایي چې هر څوک تیرو مذاکراتو کې د افغان طالبانو قطر دفتر نمائندګي نه وه خو د هغې باوجود طالبانو د دغې مذاکراتي عمل هرکلی کړی. دا راز مولا عمر هم خپل پیغام کې د امن لپاره د مذاکراتو په ضرورت ټینګار کړي. بل طرف ته افغان ولسمشر اشرف غنی خپل پیغام کې ویلي باید چې طالبان راتلونکي مذاکراتي پړاو کې خپل غوښتنې په لیکلې ځانډر کې حکومت ته ورکړي. اداریا خیره کې وایي چې جنگونه او وینې بیول د مسلې حل نه دي بلکې په خپله یو مسله ده او یوازې د مذاکراتو او خبرو اترو د لار مسلې هواریږي. د افغانستان امن او مفاهمت عمل کې نوې مذاکراتي دور دسته نه ورګام دی او امکان دی ورسره به د عمل خپل منطقي انجام ته ورسی کم چې د ټولو افغانانو او نړۍ خواهش دی او دا هم امید دی چې د مذاکراتو عمل نور پایدار او منطقي جوړولو لپاره به دا ځل کېدونکو مذاکراتو کې د قطر دفتر نمائندګي هم وی. د دې ترڅنګ ایکسپریس ورسپانه خپل اداریه کې وایي چې تیر یو کال کې نایجیریا کې د پولیو کیس مخ ته نه دی راغلی او دا راز یو افریقایي ملک چې د ترهګرۍ د مسلې سره مخ دی د پولیو نه پاکو ملکونو صف کې ودرېدو او ډېر زر بعد د صحت نړیواله اداره دته دغه سند ورکړي. اداریه وایي چې نایجیریا هغه ملک دی چرته چې به د نن نه څو کال وړاندې هر کال په زرګونو کیسونه مخې ته راتلل او دا ملک هم د پاکستان په سیر د ترهګرۍ او بوکو حرام نومې وسله والې ډلې لخوا ځپل شوی دی او دلته په سکولونو حملې کیږي چې پکې جینکې تختول شي او د پولیو ساسکي ورکوونکو ډلې باندې هم حملې کیږي. خو د هغې باوجود یو کال کې د پولیو کیس مخې ته نه دی راغلی، کومه چې یوه لویه کامیابي ده. اداري اخره کې لیکي، بل طرف ته پاکستان او افغانستان اوس هم د پولیو زده ملکونو په فهرست کې شامل دي او روان کال پاکستان کې د پولیو 28 او افغانستان کې 15 کیسونه مخې ته راغلي. خو افسوس دا دی چې دواړه ملکونه د پولیو ختمون په ځای په یو بل تورونه لګوي چې د پولیو جراثیم وړي راوړي. نو داسې حالاتو کې نایجیریا د دوی دپاره یو سبق دی که دلته حکمرانان د صحت څانګې سره تړلي خلک او عام ولس د پولیو د خاتمې پوخ عزم وکړي، نو دې سیمې نه هم د پولیو رنځ ختمېدی شي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
ای پی خبری اجانس د ایران او د نړۍ د شپږو طاقتور هیوادونو ترمنځ د اټومي تړون وروسته په منځنی ایشیا او منځنی ختیځ کې د ګیس پایپ لاین نورو منصوبو ته کتنه کړې ده. بلخوا ډان ورځپاڼې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د خبرو اترو په اړه یوه مقاله خپره کړې ده. وایي چې د مذاکراتو دویم پړاو ته افغان حکومت له اول نه تیاری نیولی دی. د دواړو مقالو غټې برخې ملیح امیزاده وړاندې کوي.
اے ایف پی خبر یجان سکتون کو دخلی وای چې دا ایران د اټمی پروگرام پاړه شوی تاریخی معاهده ک یوې خواته د پاکستان او ایران ګیس پایپ لاین په حقله امیدونه تازه کړی دي، نو بل خوا یو جغرافیایي سیاسي شخړه پیدا کړی ده چې روس پکې خپل اثر پراخول غواړي. اجانس لیکي په داسې حال کې چې پر ایران به بندیزونه نرم شي او بلې خواته د طالبانو او افغان حکومت ترمنځ خبرې اترې روانې دي. د هغو ګیس پایپ لاینو په اړه کشمکش پسې واقعېدو دی چې منځنی ایشیا او منځنی ختیځ په یو بل سره نښلوي. دا جانس په خبره دا 2.5 بلیون ډالرو برابر د پاکستان ایران ګیس پایپ لاین منصوبه په مارچ 2013 کال کې شروع شوه، خو په سمدستي ډول تر هغې پس ادرول شوه کله چې پر تهران نړیوال بندیزونه ولګېدل. تهران د پایپ لاین 1300 کیلومتره خپل برخه جوړه کړې ده. اجانس په پاکستان کې د ګیسو د پایپ لاینو یوې سرکاري کمپنۍ انټر سټیټ ګیس سیستمز د مشر مبین سولت تخلیلی کې چې روس او پاکستان د ګیسو پر یوې منصوبې حتمی موافقې ته نږدې دي چې له کراچۍ به لاهور ته ورسیږي. سولت اجانس ته وویل چې د دې ګام دا معنا جوړیږي چې د ترکمنستان، افغانستان، پاکستان او هند ترمنځ د ټاپي د ګیس پایپ لاین پروژه به د څه وخت لپاره یو طرفته پاتې شي. ټاپي د 100 بلیونو ډالرو برابر منصوبه ده چې د افغانستان له لارې به له ترکمنستان، پاکستان او هند ته ګیس رسول کیږي. خو اجانس دا په سیاسي ډول پیچلې خبره بولي او وایي چې لپاره باید د څلورو حکومتونو ترمنځ همکاري اړینه وي. اجانس په دې کې یو بل مهم چیلنج امنیت بولي چې دا ګیس پایپ لاینونه به د افغانستان او پاکستان نه تیریږي چېرته چې طالبان او نور وسله وال فعالیت لري. بلخوا ډان ورځپاڼه لیکي چې په مری کې په دې وروستیو کې د طالبانو د مشر ملا عمر په ملاتړ د یادې ډلې د استازو او د افغان حکومت ترمنځ نیخ په نیخه تر مذاکراتو وروسته هغه شکوک او شبهات په آرام شوي دي چې د دغو خبرو اترو په حقله موجود وو. ورځپاڼه لیکي چې له اسلام آباد سره نږدې د دغه خفیه ملاقات تر ختمېدلو سمدستي پس ناقدینو د طالبانو د استازو د اختیار په اړه یو شمېر پوښتنې راپورته کړې. ورځپاڼه لیکي که څه هم بېشکه د اشرف غني له افغان حکومت سره د خبرو اترو په هکله د طالبانو په مشرتابه کې د نظریو اختلافات کېدی شي، خو ورځپاڼه وایي دا ضروري نه ده چې دا کوم قسمه بغاوت وي. ورځپاڼه لیکي په داسې نازک وخت کې د اختر په موقع د ملا عمر لخوا بیان راتلل به د مذاکراتو په لاره کې مرسته وکړي. ورځپاڼه لیکي له تمې سره سم د خبرو اترو دویم ممکنه کېدونکي پړاو لپاره کابل تیاری ښودلې چې د طالبانو غوښتنې به اوري.
مشال رادیو د سیمه ایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
ډیپلومټ مجله لیکي د افغانستان پخوانی ولسمشر حمید کرزی سره له دې چې نړیوالو د دغه هیواد سره ډېرې مالی مرستې وکړي، خو حکومتي ادارې یې هغسې جوړې نه کړې څنګه چې ترې تمه کېدله، او دا شان اداري فساد د افغانستان جمهوري عمل ته هم سخت زیان ورسوو. د دغه لیک مهمې برخې له فرخنده سره اورو.
ډیپلومیټ مجله لیکي د افغانستان پخوانی ولسمشر حامد کرزي د دغه هیواد د پرمختګ لپاره هغه سي کوششونه ونکه څنګه چې نړیوالو د 2001 کال وروسته له هغه نه تمه کوله. په دغه تیرو کلونو کې په حامد کرزي د بډو رشوتونو ډیر تورونه هم لګیدلي دي. مجله لیکي د 19مې پیړۍ په وروستیو کې د امیر عبدالرحمن په دور کې په افغانستان کې د یو پیاوړي حکومت جوړولو لپاره هڅې پیل شوې وې. په هغه وخت کې د قانون د بالادستۍ په خبره زور راوړل شو او دغه وروسته که څه هم په دغه هیواد کې په شلمه پیړۍ کې هم ډېرې مسلې مخې ته راغلي، خو د ادارو د جوړولو او د دوی د خودمختاري لپاره کار پیل شو او دا شان د دغه هیواد مشرانو د ادارو د جوړولو لپاره هڅې توندې کړې. خو له دغې سره سره چې باید دغه هیواد یو قانون ولري، دغلته ادارې جوړې شي او جمهوریت وده وکړي، قبایلي مشرانو هم خپلواک او اثر رسوخ زیات کړ. ډیپلومیټ لیکي د دغه هیواد ادارو چې څومره پرمختګ کړی و، د 1990 کال په لسیزه کې د طالبانو د راتګ سره اوبو یوړو، ادارې ماتې شوې، جمهوري عمل ودرید او د خلکو بنیادي حقونه تر پښو لاندې شول او یو ګډوډۍ رامنځته شو چې له دغې وروسته به لا هم دغه هیواد خپل ځای ته راځي. مجله لیکي باید چې د حامد کرزي په دور کې چې نړیوالو هم ورسره مالي مرستې وکړي، حکومتي ادارې مضبوطې شوې وې چې دا شان دغه هیواد یو جمهوري حکومت په توګه مخې ته راغلی وې، خو له بده مرغه داسې ونه شو. په تېرو کلونو کې په دغه هیواد کې پر اداري فساد سختې نیوکې وشوې او په خپله افغان ولس هم له خپلو ادارو سر ټکوي. بلخوا په تېرو کلونو کې په افغانستان کې د جنګ سالارانو او د قبایلي مشرانو پر رول هم سختې نیوکې وشوې او دا یوه مهمه وجه ده چې د دغه هیواد ادارو هغسې پرمختګ ونه کړ. مجله لیکي اوس چې با کله د دغه هیواد په ادارو کې د پخواني ولسمشر مداخلت نه وي، نو کېدای شي د افغانستان ادارې یو څه پرمختګ وکړي.
د مشال رادیو د یک شنبه یا اتوار د ورځې 19 پروګرامونه
د سولې پلور
په پاوکم 11 بجو،
د باختر سوري
په پاوکم 2 بجو،
راشه درشه
په 8:00 د پاسه 2 بجو،
د مشال مرکا
په 3:30 بجو،
د سندرو امیل
په 4:30 بجو.
د مشال رادیو خبرونه ته وګورئ. ترکی وزیر اعظم دفتر هغه راپورونه تایید کړي چې ترکی جنگي الوتکو پرونه وخته، یعنی وړ مورز نا وخته، د عراق په شمالي سیمو کې د پی کی کی یا د کورد کارګرانو ګوند ملیشه په نخه کړي دي. لدی دفتر څخه په یو اعلامیه کې راغلي چې ترکی الوتکو د عراق په شمال کې د پی کی کی اوه ځایونه په نخه کړي دي او په دوهمه شپه یې په شام کې د اسلامي دولت ډلې په وړاندې بریدون ته دوام ورکړی دی. تفصیل د اجمل آن په دې رپورټ کې.
د شنبه په ورځ د مسعود بارزانی دفتر چې د عراق د کوردستان د سیمې مشر کوي په یوې خبر پاڼې کې وویل، بارزانی د ترکیې له صدر اعظم سره خبرې کړې دي او هغه ته یې په سیمه کې د وسیعت په اړه خپله ناخوښي څرګنده کړې. د خبر پاڼې په وینا د کوردي مشر د ترکیې صدر اعظم نه غوښتنه کړې چې مسله دې سطحې ته نه رسوي، ځکه چې سوله د ستونزو د هواري یوازینۍ لاره ده. د بارزانی له خولې دا هم ویل شوی چې د خبرو اترو کلونه له یو ساعت جګړې غوره دي، خو د ترکیې صدر اعظم داوود اوغلو ویلي دي. بارزانی ورسره په ټلیفوني خبرو کې د ترکیې د عملیاتو ننګه کړي. داوود اوغلو د شنبه په ورځ په انقره کې همداراز خبریالانو ته ویل چې حکومت یې په سوریه او عراق کې د هوایي او مځکنیو عملیاتو د درېیمې سلسلې اجازه ورکړي چې په همدې ورځ پیل شوي. نوموړي ویلي دا عملیات به تر هغې دوام وکړي څو چې د ترکیې په وړاندې ګواښ موجود وي. د جمعې او شنبې د ورځو ترمنځ د شپې لخوا د ترکیې جنګي الوتکو د عراق په شمال د کوردستان په سیمه کې وځایا د کوردستان د کارګر ګوند د وسلوالو پر کمپونو بمباری کړي دي. د قندیل غرونه چیرې چې د کوردستان د کارګر ګوند یا پی کی کی د مشرتابه مرکز دی هم په دې بمباریو کې په نښه شوي، خو د پی کی کی یو ویاند د اسوسییټډ پریس خبري اژانس ته ویلي چې د ګوند پر مرکزی برید نه دی شوی. د ترکیې د صدر اعظم د دفتر لخوا په یو بیان کې ویل شوی چې جنگي جیټ الوتکوی د کوردستان د کارګر ګوند پنازایونه سمتی او د وسایلو زیر میله منځه وړي. د ترکیې حکومت د کوردستان کارګر ګوند یو تروریستي ډله ګڼي.
په دې اونۍ کې د سوریه او عراق سره د ترکیې په پوله د تاوتریخوالي د پیښو وروسته چې د ځینو مسؤلیت یې د کردستان کارګر ګوند منلې، خو ډېر یې د اسلامي دولت د وسلوالې ډلې لخوا شوي. ترکیې حکومت هوډ کړی چې ځوابي اقدام به وکړي. د کردستان د کارګر ګوند پر اهدافو له بمبارۍ وروسته دې ډلې په خپله ویبپاڼه کې ویلي چې له انقرې سره یې اوربند په ټوله معنا له منځه تللې. په عین حال کې د ترکیې صدراعظم داوتوغلو ویلي د اسلامي دولت د وسلوالې ډلې پر ضد په سوریه کې لومړني هوایي عملیات بریالي و. د داعش پر خلاف د هوایي بمباریو امر وروسته لاغه ورکړل شو چې تېره اونۍ د سوریې پولې ته نږدې په یو ځانمرګي برید کې 22 ترکي فعالان ووژل شول. همدارنګه پر پوله د ډزو په تبادله کې یو ترکي سرتېری هم ووژل شو.
دا و اجملان چې تاسو ته ریپورت وړاندې کوو، اوس هم مو د هارون بچا په اواز دا سندره اورو. اوردن کو تاسو د مشال ریډیو په سلام پښتونخوا خبرونه کې د هارون بچا په غږ سندره اوریدله. د افغانستان د سرحدي ځواکونو چارواکي وایي اوس هم د پکتیکا ولایت په انګورډ سیمه کې په دمه دمه سره د پاکستانی ځواکونو لخوا د تاسیساتو جوړول روان دي. د دې ځواکونو چارواکي وایي د انګورډ سیمه د تاریخي اسنادو له مخې د افغانستان ملکیت دی، خو له تیرو کابو څلوېښتو کلونو راهیسې د ناامنیو له امله د ډیورنډ کرخه پر پخواني حالت نه ده پاتې. په ولسي جرګه کې د پکتیکا استازي هم تاییدوي چې پاکستاني ځواکونو د تاسیساتو له جوړولو لاس نه دی اخیستی. همداراز په دې وروستیو تازه څرګندونو په اړه د پاکستان حکومت غبرګون لا هم مخې ته نه دی راغلی. تفصیل د اسدالله لودین په دې ریپورت کې.
پاکستان پاوز ډیورنډ کرخې ته نږدې د کونړ او ننګرهار په پرتو سیمو د توغندیو ویشتل بیا پیل کړی دي. د کورنۍ چارو
ډیره زیاته بخښنه غواړم، دغه ریپورت به هم تاسو ته وړاندې کوو. خو زو جنوبی وزیرستان ته د جنوبی وزیرستان بیل درک کړل شوی. د جنوبی وزیرستان بې کوره شوي. خلک وایي چې له یو شمېر ستونزو سره مخ دي. زموږ خبریال سلام مسعود د جنوبي وزیرستان د کډوالو له مشرانو سره خبرې کړې دي او هغوی ورته ویلي دي چې د سباندې شپږو کلونو راهیسې دوی د کډوالۍ ژوند کوي او حکومت د دوی هیڅ تپوس پوښتنه نه ده کړې. تفصیل د سلام مسعود په دې رپورټ کې.
د مسعود قبایلیانو مشرون ملکونو نمائندګون ویایي چې د طالبانو په خلاف پوځي عملیاتو د هر چا نه اول او په زیات شمېر کښې مسعود قبایلیون ډېر تاواني کړل. دوی دا هم ویایي چې شګړې خو خود ورسره نه کېږي، حد دا دی چې ښه او بد په یوې غنې زبول شي چې په نتیجې کښې یې د وفادار قبایلیانو مینه په کرکې کښې بدلېږي. دا قبایلیون څه غواړي؟ د سردار جمال الدین خبر روتا غوژ ونڅه
پاکستان دی میرا ملک واه دایره او انډیا سه ان شاء الله مرسته پرو وی تاسو خبره دا غو جو تو کول د کی معنا میر تو سنارو متاثر نشي وی تر وسه پره د میرا تو پښتنا نو کور ته یې کې لا کې کلیر کې دی کلیر کې دی تر وسه پره 70% مزر استان یا دغه څه یسته یا دغه څه پښه وای نه وای.
بادام ګل مسعود دغه خبره تا په دارنګ دوام ور کوي.
خپل ملک سه د ننا دارا ویز ما جرا دارا پور دو آی ڈی پی څوک هنه دي جوړ شوي لکه چې مسجد کوم جوړ شو په دې باندې یو ذهني نفسیاتي او سماجي چې کوم اثار دی لکه د هغې ورکول د ذهن کول د پوره په داسې واک شې څوک داسې ارګنایزیشن د حکوماتي چېسه باندې نهنهسه دی چې د دوی هغه مرومۍ ورکې کو.
د شک دوی اوسېدونکی مخشینی کونسلر سعید انور ویایي حکومت یا د ملک د واکداری رویه کې ما د کوم مسجد سره سوتلا کیږي یا وسوتلا شوله د دې قوم د نفرت فضا جوړېږي. حالانکه نور خلک آی ډی پی شول نور قومین آی ډی پی شول کوم مسجد ته په هر دېر شي هغه چېرته پوتې کېږي مسجد ته په شا او په درنه نظر نه شي کتل بلکې بد او د ظلم په نظر نه ته کتل شي. په دغه بریک شې مې چې د سیمې نه د قومي اسمبلۍ نماینده او د دغې ادارې د سفران کمیټې ستر مشر مولانا جمال الدین مسعود خبر کا اغوی سا جواب وکا وار وای زنه
وطولنا مخش مسید ای دی پی شوی دی او پتولنا زیوت نقصان مسید تارا سدلائی دای او دی امداد پا ورکاول شیع انتیازی سلوک سرا شوائی دای او دی در خبر آنیجا پا هر فرم منه کری دو
دغو که بایانو غشتنا وکڑا چه نور موحی سند دی پا کار بس سرکار دی مشق پل وطن تا پریش دی رنگ وزیرستان دی رتا جوڑ او بیا د دا واک اختیار را کی چې د پلار نیکه په سیر ژوند پکښې تیر کو. سیلاب مسعود، مشال ریډیو، ډیره اسماعیل خان.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یویش.
مشال ریډیو خبرونه ته غوږېستې. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي چې پاکستان باید زر تر زره ډیورنډ کرښې ته پر نږدې سیمو د توغندیو ورول بند کړي. دا په داسې حال کې ده چې د راپورونو په اساس په دې وروستیو څو میاشتو کې پاکستان د کونړ ولایت په څو ولسوالیو څه باندې 400 توغندۍ ورشتي دي، خو د پاکستان لخوا لا هم پر دې اړه څه غبرګون مخې ته نه دي راغلي. تفصیل د اسدالله الدین په دې رپورټ کې ورو.
پاکستان پوځ ډیورنډ کرښې ته نږدې د کونړ او ننګرهار په پرتو سیمو د توغندیو ویشتل بیا پیل کړي دي. د کورنیو چارو وزارت د پاکستان د پوځ دا عمل غندي او د ژر تر ژره بندولو غوښتنه یې کوي. د دې وزارت ویان صدیق صدیقي د شنبې په ورځ په کابل کې خبریالانو ته وویل چې حکومت له سیاسي لارو هم د دې حملو د مخنیوي هڅې پیل کړي دي. دی وایي د پاکستان د پوځ دا اقدام چې پر افغانستان توغندي راولي تل موږ غندلی دی. موږ د دې غوښتونکي یو چې ژر تر ژره باید دا حملې ودرېږي. حکومت به بیا هم له هرې ممکنې لارې هڅه وکړي څو دا توغندي چې ملکیانو ته تلفات او زیان اړوي ودرول شي. د پاکستان لخوا د کونړ، ننګرهار، پکتیا، خوست او پکتیکا په یو شمېر سیمو څو پر لپسې کلونه توغندي وشتل شول، خو د ملي وحدت حکومت له رامنځته کېدو سره دا توغندي د څو میاشتو لپاره ودرول شول. خو د کونړ چارواکي وایي د تېرې څلور میاشتې راهیسې بیا د توغندیو وشتل پیل شوي او تر اوسه یې څلور ملکیان وژلي دي. د کونړ یوې موثقې امنیتي سرچینې د نوم نه ښودو په شرط ازادي راډیو ته وویل چې په یاده موده کې د کونړ په سرکانو، دانګام، شیګل او ناړې ولسوالیو باندې 415 توغندي راغلي دي. د توغندیو له راویشتو سربیره د پاکستان پوځ د انګور اډې په سیمه کې د تاسیساتو جوړول هم پیل کړي دي، چې د سرحدي پولیسو د چارواکو په وینا لا هم پر دې تاسیساتو وقفهیي کار روان دی. د دفاع وزارت د ویان مرستیال جنرال دولت وزیری بیا وایي چې دا ډول سرحدي سرغړونې د پاکستان په زیان دي او زیاتوي چې افغان ځواکونه یې د مخنیوي وړتیا هم لري.
منګ هیڅ چاته اجازه نه ورکو چې د افغانستان یو سانتی متر خاور یا ونی سی او یا پاری کې دای سات جوړ کی په هر توان باندې په هر قدرت باندې چې موږ د غي مخنیوي کوو. کچېری پاکستان دا کار کوي زه تاسو ویل شم چې دا د غوی په ګټه نه ده. شې چې د غوی په ګټه ده هغه دا چې د افغانستان سره په سولې کې ژوند وکړي.
په افغانستان کې د نوي حکومت لرامنځته کېدو سره د افغانستان او پاکستان په اړیکو کې هم نوې باب پرانستل شو او د دواړو هیوادونو د چارواکو ترمنځ تګراتګ هم ډیر شو. د چارو څېړونکي وایي چې د دواړو هیوادونو ترمنځ روابط حساس پړاو ته رسیدلي او په کار ده چې هر ستونزې ته په همغږۍ او تفاهم سره سیاسي حل لاره پیدا کړي.
په افغانستان کې پاتې کېږو. د خوست د عامې روغتیا ریاست چارواکي وایي چې په یاد ولایت کې سږ کال د پولیو یا ګوزڼ 22 مشکوکه کیسونه ثبت شوي دي. دوی زیاتوي چې یاد ولایت ته د لسګونو زرو وزیرستانیانو، کډوالو، همدارنګه یو شمیر داخلي بې ځایه شوو کورنیو او ماشومانو ورتګ په دې سیمه کې د ګوزڼ ناروغي زیاته کړې ده. تفصیل د نجیب الله خیل په دې رپورټ کې اورو.
د پکتیکا د عامې روغتیا ریاست مرستیال ډاکټر محمد ابراهیم د واکسینو په پیل غونډه کې چې د یاد ولایت چارواکو، مدني فعالانو او قومي مخورو هم پکې برخه اخیستې وه، رسنیو ته وویل چې واکسیناتوران به د کلیوالو جمعو او جماعتونو ته برځي او هغو ماشومانو ته به واکسین ورکوي چې عمرونه یې له 9 میاشتو نه تر 15 کلونو پورې وي.
تقریبا د 14 ورځې دوام وکړي او خاصتا د پکتیکا د ولایت په سطحه باندې تقریبا 1,20,000 په شاوخوا کې ماشومان چې هغه د 9 میاشتنۍ نه تر 15 کلنۍ پورې عمر لري بټول جکټ په اندستان په واسطه باندې واکسین کیږي. هر کلی جمعات په جمعات باندې به دغه ټیم ګرځي او ټول کورنۍ هغه ماشومان که مخکې د سیر واکسین هم اخستی په دې کمپاین کې دوباره بیا واکسین کیږي.
د پکتیکا والی امین الله شارق د میناجان په نوم یوې ماشومې ته د واکسینو د زرق یا وهلو لارې د شری ناروغۍ پر ضد واکسینو شپږ ورځنی کمپاین په یاد ولایت کې رسما پرانیست. پکتیکا والی وویل چې واکسین د شری د مرګونی ناروغۍ پر ضد وقایه ده. د پر پکتیکا والو غږ وکړ چې خپل ماشومانو ته واکسین ورکړي.
په تبابت کې وایي چې وقایه ډیره بهتره ده او ارزانتره ده نسبت د علاج نه. موږ نن دلته عملاً فیصله باندې یوې بی بی میناجان ته زرق او د دې په د زرقولو سره به په ټوله پکتیکا کې واکسین ادامه پیدا کړي. کور په کور به ټیمونه ورسیږي. زما د کورنۍ نه غوښتنه او هیله مندي دا ده چې خپل ماشومان
یاد دیوی چې ډاکټران شره یا سرخکانی و خطرناکه وژونکي او ساري ناروغي بولي چې د خولې د افرازاتو، پرنجي او یو شمېر نورو لارو څخه له ناروغ شخص څخه روغ کس ته انتقالیږي. د ډاکټرانو په خبره هغه ماشومان چې د شری یا سرخکان په ضد واکسین وانخلي دا ناروغي ورته سرایت کولی شي. په خوار ځواکۍ اخته او د 15 کلونو څخه کم عمره هغه ماشومان چې واکسین شوي نه وي په اسانۍ د شری په ناروغۍ اخته کیدای شي.
د نجیب الله خیل رپورټ مورید او په خیر کې د رحمت سرشار په واسطه کا کړی غړي.
Yeah.
رخ جنسی بچایا تی سارو بنسی بچایا تی